چه بر میزبان شماست. چه بر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه. ستړی مشی او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هرکلی کوم. نن د افغانستان پاک سرو سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومانو ښوونځیو ته جذب کړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي د افغانستان د سولې روانو هڅو ته هیله ښوولې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیې استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 500,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملال یوسفزی د نړۍ له پیاوړو هیوادو هیله وکړه چې د نجونو د تعلیم پر پراختیا ډیر لګښت وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې پخپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وکړي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي چې کومو چارواکو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د دوی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د روسیې او چین له استازیو سره وګوري. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 500,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل
12.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیونه کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نصحت زیاته کړه چې 8.5 میلیونه ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي. کورنیو مطبوعاتو د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبی به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.5 میلیونه کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محرومي شوي. په غزني کې چارواکي ادعا کوي چې 4 وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې 80 ځایه په غزني کې عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزني کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشران روانه اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملال یوسفزی په نړۍ کې نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. هغې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي سره وکتل او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزی د کوربا هیواد په حیث تمه لرم چې وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان به د جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنه وکړي.
له اساسي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغو سیمې لا هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم ور وښوده چې په هغې کې د داعش د نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو چې داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارسان رسویلی وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. او وروستی خبر دا چې جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو ډیر عمر وکړ. کارتر نن د 1973 کلونو شو. پخوا جورج اچ ډبلیو بوش له هغه ولسمشرانو وو چې تر ډیرو ژوندی پاتې وو. ډبلیو بوش تیر کال د نومبر په 10مه وروسته له 1971 کلونو مړ شو. بوش او کارتر دواړه په 1944 کال کې زیږیدلي. بوش د همدې کال د جون په 12مه او کارتر د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیدا شوی. جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر و. دی له 1980 تر 1981 د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر و. د جیمی کارتر میرمن روسلین 90 کلنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو. د پوهنې د وزارت ویاند وایي
حال روان ما افزون در 1 میلیون دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهد کرد.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14مه او 15مه به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي د افغانستان د سولې هڅو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې وي. البته په دغو چاپی خبرونو کې د افغانستان د سولې مسله هم چیرل شوې ده. د روغتیا په برخه کې په کابل کې لیبر ډاکټر سره شغیدلی یو.
کولای شي چې اوبو بیا جمع کې کوټه بوزي حالته جوش کې بیا سرویس کې.
پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه. تر 9 بجو د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب د افغانستان او د نړۍ د نور برخو په ارتباط د ساجر ډول روانه خبرونه اوریدلئ شئ. د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا 6 کال 1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 15 لکه په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب او جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت ویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه‌هایی که در راستای آگاهی‌دهی
سش کال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډېر نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1 میلیون زده کوونکي جذبوو له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15 لکه نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نصحت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوې وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبی خپور شوی ولیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 60% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډېرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های ناام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې پانه امنو سیمو کې وسیله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. دا هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریا نصحت زیاته کړه چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېرې کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو 1.5% باسواده وو، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% لوړه سوې ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنا نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورښیي.
اته به جو لس دقیقې دي او مکتبونه په افغانستان کې البته په سړو سیمو کې نن په 8 بجې پرانیستل شوې دي. د تعلیم په برخه کې بیا هم یو مطلب لرو. په هلمند کې د تړلو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 بیا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دایی د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړی.
پلشکرګه کې د وښونځي په منځ کې د ویڅوپړیزه ودانې د بنیاد ډبرې شوړل کیږي. څوبرې وړاندې د سختو بارانونو لامل د دې وښونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیموته او بننه وتلې وی چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی وو. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شونو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یو کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ منګه په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش ده چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق د دې جوړ کې زکه تاسو ته معلوم ده چې د مکتبونو اکثر اخري سرویس خپل کوم چې بیا د سینې شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله ده چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي، تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري، لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي چې لامل تر 1500 زره ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسی تللی چې عمرونه پر مکتبونو جوړ دي. د هلمند په هنر رسوایي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ته رسیدلې دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې ښوونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلې ښوونځي په څو ورځو کې پرانستلی سي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانستل اسانه دي، خو د هغو لپاره ښوونکي او نور ملکیت برابرول سخت دي. ښاغلی سفاری زیاته کړه موږ په نوي 1499 مریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو لپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نیت ولیدل چې دوی تمځکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځکه ورته ولېږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 208 جریبه ځکه خلکو سره په د مکاتب د جوړول د لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب د ښار کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو دپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سر ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډېرو کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونو باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټول تر موږ پورې راورسوي. بعضی
وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم، او د روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجرب ښوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشتوالی دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې سطحه یې ټیټه کړې ده او اکثره یې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل سوې ده، خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویایې ودانۍ نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د اپریل په 14 او 15 به په دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابولوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سولې له استازي زلمی خلیلزاد او د چین له استازي دینګ شیو جنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دې موضوع ته یوه روسي آژانس اشاره کړې ده. کابولوف وایي چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازیو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازی پکې نه و. بل لور ته د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په دې ترڅ کې په یو تازه خبره شوی راپور کې ویل شوی دی چې تیر میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو وړاندیز یې کړی او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تتې شامې بلې کړي دي. ښاغلی ګیلمور وویل د لیدلی دی چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر اورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي له امکان لري ښکاري که افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لرې وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وایي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي، خو د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقونو په برخه کې د تیرو 2 لسیزو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال نجونو او ښځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقونو بې برخې وې. ښاغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقونو د تبعیض پر له منځه وړو او د ښځو د حقونو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2013 کال د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. دغو خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولی. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیري د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان منډو وجل شوی او درې نور چپیان دي. د دغه خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګجوب لا وختي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې لړلې سګ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وجل شوی. وال ستریت جرنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 13 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شویو سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نه وي ورکړی. وال ستریت جرنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیستی او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې کوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو له څلورو یوه عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وروستی وار د مارچ تر 12 په دوحه کې وو، چیرته چې د 14 ورځې له طالبانو سره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد د نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال ستریت جرنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خځې ډېرې زیاتې اندېښمنې دي. دا د یوې مقالې عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلمه د افغان ښځو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلي چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د دور لومړی کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنګیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنګېدل، د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمنې لورا بوش یوې راډیوي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي له زده کړو پاتې کوي او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې که نوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او د چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تیر لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته‌راوړنو ترڅنګ د ننګونو او ستونزو کال هم په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو چې د تیر کال لوبو ته کتنې شوې دي او ورزش ته البته. خو اوس په نړیواله مسله راواخلو. اروپایي ټولنې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې د جولان د غونډیو په ارتباط یې کړې ده. ټرمپ ویلی دی په روسیو کې پر د ټرمپ پر نړیواله ټولنه ژغ کړی دی چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه ده. خو اروپایي ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریس بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریس په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه پارولې دي. د جولان غونډۍ په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیو، خو نړیواله ټولنه رسمن دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. سوریه دا سیمه اشغال شوی ګڼي. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د جولان د غونډیو د اشغال په اړه د ټرمپ خبري غندي او غیر مسؤلانه یې بولي. فرشته جلال زی راپور لري.
د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالد ټرمپ وروستی بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولی. ډونالد ټرمپ د مارچ په 1 پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډۍ رسما د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ په یوه ټویټ کې ولیکل د جولان غونډۍ له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسما دا سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یوې سرچینې ویلي چې ډونالد ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگتن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالد ټرمپ وروستی دریځ د اندېښنې وړ بللی دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ټرمپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړي چې د جولان د غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي او هغه ته یې ډاډ ورکړي چې دا وار هم واشنگتن کولای شي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو او په تیر کال کې د افغانستان ورزش ته کتنه لرو، خو اوس به مو له دې خبر کړو چې په نړۍ کې د کوټې دننه ستره فواره جوړه شوې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
د سنگاپور نوی نړیوال هوایی ډګر بشپړې دوته نږدې شوې ده. د دې هوایی ډګر چې جوئل چانګي نومیږي یو ځانګړتیا دا ده چې په منځ کې ډېره لوړه فواره یا آبشار شته. دا فواره چې د آبشار په شان ده د ودانۍ په منځ کې د نړۍ تر ټولو لوړ آبشار ده. د دې آبشار اوبه د هوایی ډګر ونو بوټو ته هم اوبه برابروي. د دې ګردی آبشار په شاوخوا کې سرپټی پارک جوړ شوی چې یو ځنګل ته ورته والی لري او په منځ کې د پلیو لارې شته. آبشار او پارک د هوای ډګر د ودانۍ په داسې ځای کې جوړ شوی چې بیلابیلو ترمینلونو ته لارې له منځه یا څنګه تیریږي. دا ودانۍ 140,000 متر مربع لوی والی لري او شیشهیي چت یې لا ښکلا وربخلې ده. دا ابشار اوبه له 200 متر لوړ ځایر لاندې تویږي او د پارک بیلابیلو برخو ته بهیږي. په هر دقیقه کې 10,000 845 لیتر اوبه تویږي. دا سیستم داسې جوړ شوی چې د باران له اوبو څخه هم پکې کار اخیستل کیږي. ټاکل شوی ده چې د سنگاپور جوئل چانګي هوایي ډګر د سږ کال د اپریل په 12 نیټه پرانستل شي. د دې هوایي ډګر په ترمینلونو کې په یو وخت 1,00,000 تنه ځای شي. په هغه کې ګڼ شمېر رستورانونه، تفریح ځایونه، استراحت ځایونه او یو هوټل په پام کې نیول شوی چې 110 خونی پکې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اختر محمد سابق له هلمند پر استولې سمس کلیکی، افغان حکومت که د سولې په خبرو کې برخه ونه لري نو د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله هیڅ معنا نه لري. اختر تو خیلی شاجویا پر استولې سمس کې باران ته اشاره کوي او لیکي په زابل کې له تیر شپې راهیسې باران نوري. بشیر حبیبزی د لوګر له عصر لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل په قطر کې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. رفیع الله غیرت له بکوالی کلی دی طالبان سوله نه کوي، امریکایان بیا خپلې ګټې ته ګوري. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت باید د ښوونکو د ځمکو د ویش هڅې چټکې کړي. یو شمېر نور اوریدونکو هم د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. عبدالرحمن پر استولې اس ام اس کې له کابل لیکلی دی چې طالبان او امریکایان تر هغه پورې د سولې په خبرو کې پرمختګ نشي کولای چې د افغانستان د حکومت له اساساتو سره خبرې ونه کړي. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي هغه وخت افغانستان ته سوله راتلی شي چې ټول افغانان سوله وخواړي او په خپله ګټه خبرې ونه کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې پوښتنه کړې ده چې د قطر بله غونډه کله ده. البته تر اوسه پورې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو د غونډې په اړه په قطر کې څه نه دي ویل شوي، خو د روسیې استازي ویلي دي چې څه باندې دوې اونۍ وروسته شایي په قطر کې دوی غونډه وکړي. البته روسان نه، طالبان او د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي داسې غونډه وکړي لکه مخکې چې په روسیه کې کړی. اته بجې او دیرش دقیقې دی. لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیې او چین له استازو سره په واشنګټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر د پنجشنبې او جمعې په ورځو خبرې وکړې. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دې ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ کوي چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. او جیمی کارتر د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې هغه ولسمشر شو چې تر نورو ټولو یې ډیر عمر کړی دی. کارتر نن د 94 او 103 کلونو شو. د ملګرو ملتو یوه اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او یا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري. ډاکټر فیضی وویل
ټول ماشومان چې دته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده، ماشومان ماشاءالله ډېر دي. پاک اوبو نه پیدا کېږي، هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو، د اوبو جوش کو.
بله ډاکټر صاحب، دې مسلې ترتلم د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو له اوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی شي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا غذا سره وخته کې بیا اوبو سرویس کی، گیلا سرویس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولای شي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپیریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولای شي چې ټول فامیل پلار او مور رادیو او تلویزیون او د شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دوده خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید و منزی. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي، نه همدا صاف اوبو غواړي و بس. خلا
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره سوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابلا معلومه ده چې دیرش کاله یا بیشتر دیرش کاله جنگونه وو او د توپک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده، دغه ضرورت چې پاتې ده، اوبو سره کېږي، یو ځای کېږي، بیا اکسیجن، نایتروجن او بل ګازات چې دی په اوبو کې ملوث کېږي. زمین لاندې ده چې دغه د تشنابونه همداسې د جو او استریم سره یو ځکیږي چې د زمين لاندې تزي بیا پاک وبو سره مکس کیږي بیا د موسمون چې وبو وسکی او غتون چې وبو وسکی پاک وبو نه ده ګنده وبو ده فضایی چې میکروبونه دي د زراعت چې دام مکس کیږي د لپاره هم بعض مریضان برای مریضی های اعراضی چې لکه اسهالات لکه پایزنه.
ډاکټر امید فیضی د ماشومانو د ناروغیو متخصص.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وړاندې د ګډیا چار تفری پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لوبو ته مخه کوو. دیارلس سوه اوه نوي یم لمریز کال د افغانستان د ورزش لپاره د یو لړ لاسته راوړنو تر څنګ د ننګونو او ستونزو کال و. په دغه کال کې که افغانانو له یو اړخه د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو خوشي وکړه، بل اړخ ته یې په کابل، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې په لوبغالو او ورزشي کلبونو کې په چاودنو او بریدونو کې لوبغاړو ته په اوښتې مرژوب لید هم اوښکې تویې کړې. خو په ټوله کې د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤولان له خپل تیر یو کلن مزل او د لوبغاړو له لاسته راوړنو خوشاله دي. په دې اړه واصل وصال تفصیلي راپور لري.
که څه هم په 1990 لمریز کال کې نامنیو د نورو برخو ترڅنګ په ورزش هم سیوره غوړوله، خو بیا هم افغان لوبغاړو له بیلابیلو نړیوالو سیالیو څخه د اتلولیو سو جامونه او لسګونه مډالونه هیواد ته راوړل. کرکټ، تکواندو، کوراش، وشو، فری فایټ، سنوکر، فوټسال، لامبو وهنه او ماراتون هغه ورزشي رشتې دي چې تیر کال یې لاسته راوړنې درلودې. اما لسګونو نورو ورزشي فدراسیونونو بیا د امکاناتو د نشټوالي او لازم چمتووالي د نلرلو له امله کومه لاسته راوړنه نه لرله. خو دا چې څنګه کېدل شي د افغانستان ټول ورزشي فدراسیونونه ښې لاسته راوړنې ولري او په نړیواله کچه د افغانستان نوم وځلوي، د پوښتنې ته په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار اجمل غنی داسې ځواب وایي:
په عمومي ډول موږ او تاسو ورزشکاران د افغانستان افتخار دي. افغانستان ده زخ زیاد دوی افتخار را ورده، اما وقت دی رسیده لیده چه اداره او دی ورزش اداره او دی رئیس جمهور دی توجه ترلانده نورم بزیاد سی.
پا افغانستان که لی کرکت بورد سر بیره لی 500 زیاد ورزشی فدراسون نفعال دی چه دیرو کموی تیر کال اتلولی وگتلی او لی بیلابیلو نریوالو سیالیوی ده سروزرو، سپینوزرو او زیرو میدالونا ده افغانستان پنوم کرل. کرکټ یو له هغو ورزشي رشتو څخه ده چې تیر یو کلن مزلې د بیلابیلو لاسته راوړنو سره مل وو، او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو نړیوال ریکارډونه هم په دغه کال کې په خپل نوم کړل. د 2019 کال د کرکټ 500 ورځ نړیوال جام ته په تلولې سره د افغان لوبډلې وتل د غوراوي پړاو له تیرولو پرته د 2006 کال 6 ورځ نړیوال جام سیالیو ته لار موندل، په ټیسټ سیالیو کې د لومړنۍ تاریخي بریا خپلول، د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو ترسره کول، په آسیا جام سیالیو کې خزلیدل او د آیرلند پر وړاندې په 6 ورځو لوبو کې د ډیرو منډو جوړولو او د حضرت ځاځي عثمان غنی په ملګرتیا د اوپننګ ریکارډ جوړول په تیر کال کې د افغانستان د کرکټ بورډ او لوبغاړو یو شمېر مهمې لاسته راوړنې دي. همدې لاسته راوړنو ته په کتو د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د کرکټ تیر یو کلن مزل بریالی او له ویاړه ډک بولي.
کله هم ډیر لسونیوم کال د افغانستان د کرکټ لپاره، د افغانستان د ملت لپاره ډېر روښانه او د خوشحالۍ ډک کال. نو واقعا هم په مجموع کې د کرکټ لپاره او کم تغیرات چې په اداره کې راغله دومره مثبت تاثیر یې وکړ چې افغانستان سره د ریکارډونو او سره د هغه دستاور چې هم ملت پی ویاړي او هم زه پی ویاړم رنگین او د افتخار ډک کال.
تکواندو بل ورزشي رشته ده چې په تیر کال کې لاسته راوړنې او فعالیتونه د پام وړ ول. په دغه کال کې تکړه تکواندو کوونکی نصر احمد عبدالرحیمزی د ځوانانو په اولمپیکي سیالیو کې په 3.5 کیلوګرام وزن کې خپل سیالانو ته په ماته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره له دغو سیالیو څخه د برونزو میډال د افغانستان په نوم کړ.
ونیوم کال کې ما ډیر لاسته راوړنې درلودلې او ډیر ښه کال ماته. ما په ونیوم کال کې اوکراین سهمیه د اولمپیک وکړم او اولمپیک مسابقو کې په ډیر ښه نمائندګي د خلکو نه ومې کړې چې درېم مقام ترلاسه کړم په 2002 ترمنځ چې برونز مډال د دې مسابقو نه لاسته راوړم. هنده ایل میم تا داسی اوکراسم او 2006 المپیک توکیو کی اوکراسم بیام لغجینه مدال واخ.
په همدې کال کې د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي ترڅنګ فرزاد منصوري د کوریا له آزادو سیالیو څخه د سرو زرو او رامش حسیني او محسن رضایی بیا د برونزو مډالونه وګټل. دا شان د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې په ایران کې د دهای فجر په 9 پړاو سیالیو کې د 12 هیوادونو ترمنځ د ډیرو مډالونو په ګټلو سره دریم مقام خپل کړ. په 1990 مریز کال کې د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جکارتا کې وشوې د افغانستان 160 کسیز کاروان پکې ګډون کړو چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 1400 بیلابیلو رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیږنیونې، تکواندو، پراشوټ اچتونې، بیډمنټون، جوجیتسو، جودو، کراټه، سوکوهنې، وزن اوچتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش په برخه کې ګډون کړو چې یوازې په 2 کورش او وشو کې د برونزو 2 مډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په 13 پړاو آسیایي المپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکواندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونزو 1 مډال ګټلی و. که څه هم د ورزش د برخې یو شمېر کارپوهان د جکارتا په المپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له لاسته راوړنو خوښ نه دي، خو د افغانستان د بدني روزنې المپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی بیا وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکاناتو ته په کتو سره په سږنیو آسیایي المپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلې دي.
تمامي فدراسیونونه الحمدلله
دوی ټول ورزشی فدراسیونونه منظم شوی او اوس انتخابی فدراسیونونه لرو چې زیاتره د خپل عملی پلانونو په نتیجه کې په تیر کال کې خې لاستراوړنې درلودې. خغل رحیمی په نړیواله کچه د اولمپیک نړیواله او آسیایي کمیټې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د ورزش په برخه کې د اړیکو د پراختیا خبره هم کوي او دا یو مهمه لاستراوړنه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي سمیرا ازغری د لومړنۍ افغاني په توګه د اولمپیک نړیوالې کمیټې غړیتوب ترلاسه کړ. دا شن په ورزشي چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی اجمل غنی د آسیایي اولمپیک د اجرایه بورډ د غړي په توګه وټاکل شو. په تیر کال کې بل ورزشي لاسترړونه چې باید یادونه وشي هغه د سنوکر د لوبې په برخه کې و چې افغان لوبغاړي سالم محمد محمدي د سنوکر په نړیوالو سیالیو کې چې میانمار کې وشوې وتونه چې د 2 هیوادونو ترمنځ د سپینو زرو مډال د افغانستان په نوم کړی. خغلی محمدی په دغو سیالیو کې خپلو آسترالوي، اتریشي، هندي، منګولیایي، قطري، تایلندي او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړه، خو پایلوبه د ویلز لوبغاړي ډیرن مورګن ته چې د سنوکر لوبې د نابغه په نوم شهرت لري بایلود. په همدې کال کې په امریکا کې میشت افغان لامبوزنه عباس کریمي چې دواړه لاسونه نشته د یاد هیواد په کوربتوب د لامبو وهنې په ملي سیالیو کې د لومړي مقام په خپلولو سره د سرو زرو مډال وګټه. په تیر کال کې د افغانستان بله ورزشي لاستراوړنه د فوټسال په برخه کې و چې د فوټسال تر 40 کم عمره ملي لوبډلې د 2 بریاو په خپلولو سره د 2019 کال آسیا سترو فوټسال سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړه. همدارنګه د افغانستان د ماراتون لوبډلې هم په 1990 کال کې د دغې لوبې په 4 پړاو نړیوالو سیالیو کې چې په بامیانو ولایت کې د امریکا، فرانسې، هانګ کانګ، ناروې، ارجنټاین او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو څخه 400 نارینه او ښځینه لوبغاړو پکې ګډون کړی و د اتلولۍ مقام ترلاسه کړ. د دغو سیالیو د نارینه و په لومړۍ ډله کې کریم یعقوب د افغانستان په استازولۍ لومړی مقام او سیم لینچ د امریکا په استازولۍ دویم مقام وګټه. دویمه ډله کې بیا طاهر، مرتضی او سید غفور د افغانستان په استازولۍ لومړی، دویم او دریم مقامونه وګټل، خو د خزینه ډله کې بیا امریکایي مور او لور لومړی او دویم او د افغانستان په استازولۍ بیا بیګم دریم مقام وګټه. د رزمی لوبه په برخه کې فری فایټ هغه لوبه ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې خبر مختک کړی دی او د لوبغاړو لاسراوړنې هم ښې دي. احمد علی هوتاک او باز محمد مبارز د افغانستان د فری فایټ سیالیو دوه هغه ستوري دي چې په 1300 کلونو کې د خپلو بریاو سره افغان ولست ډېری خوښۍ راوړي، خو په تیر کال کې دغه دوه لوبغاړو یوازې یوه لوبه کړې چې پکې بریالي شوي دي. دا چې دغه دوه افغان لوبغاړو ولې تیر کال کمې لوبې درلودې او په ډېرو سیالیو کې ښکاره نه شول، ځواب یې له دوی څخه اورو.
سکال چې تیر شو واقعا زما لپاره ډېر جالبه کال و. په دې چې تجربې هم ولې او بل دا غمیزه پېښه هم پکې واقع شوه. لاسته راوړنه مې یو سالم په دوبۍ کې درلوده چې اوکراني سال سره ډېر ښه سالی وه ای سی بی په سازمان کې. نو هغه مې وګټله د افغانانو لپاره. نو یو غمیزه پېښه په مومند وشوه چې څو وحشي انسانانو د افغانستان د خوښیو دښمنانو زه ټپي کړم او هغې مهم مثالې څخه یې پاته کړم. هغې پسې پرله پسې ما دوه سالې نورې درلودلې چې ویلی شم چې له دریو ډېرو مهمو نړیوالو سالیو څخه یې پاته کړم.
د سال 1397 ما یک مسابقه
دی وایي په 1490 کال کې ما یوه ډېره ښه لوبه په متحده عربي اماراتو کې د اروپایي لوبغاړي پر وړاندې درلوده چې ماته مې ورته ورکړه. نور په مرکز ولایتونو کې د ایم ایم ای سیالیو په جوړولو بوخت وم. دا شان د رسمي لوبو فدراسیون مې یو قانوني چوکاټ ته برابر کړ. د یادو لاسترونو تر څنګ د افغانستان ورزش په 1490 مریز کال کې له یو لړ خوشینونکو پیښو او ستونزو سره هم مخ و چې دلته یې ځینو ته په لنډه توګه اشاره کوو. تیر کال داعش ډلې په کابل کې د میوند په نوم د غېږ نیونې په یو کلب دوه غبرګ بریدونه وکړل چې د دغه کلب د مسؤلینو په خبره پکې تر دیرشو پورې پهلوانان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه پیښه د 1490 مریز کال د وږي په 15مه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد کلب کې د غېږ نیونې لوبه روانه وه او ځایي اوسېدونکي کلب کې د پهلوانۍ یا غېږ نیولو سیالیو لیدو ته ورغونډ شوي وو. په همدې کال کې بله پیښه د روژې په میاشت کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو لوبغالي کې وشوه چې پکې 8 تنه ووژل شول او 3 څلوېښت نور ټپیان شول. د کرکټ په دغه لوبغالي کې داسې مهال 3-14 وشوه چې د رمضان په نوم د کرکټ سیالیو د پرانستې مراسم روان ول. د دغو 14 وروسته په کابل کې د رمضان جام سیالۍ چې هر کال د زرملوال بنسټ لخوا ترسره کېدې لغوه شوې. د 1490 کال بل ټکن ورکوونکی خبر چې لای هم په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې هغه د فوټبال په فدراسیون کې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونې د اداو موضوع و چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګون راوپارول. دغه موضوع لومړی ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ښځینه ملي لوبډلې د ځینو لوبغاړو د اداو پر بنسټ راپورته کړ چې په نتیجه کې افغان حکومت او د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس په ګډون د دغې ادارې د 15 تنو دندې وځنډولې او د څېړنو امر یې وکړ. په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونو د اداو له خپرېدو وروسته بېلابېلو بنسټونو د افغانستان له لوی سرنوالۍ غوښتي چې د دغې قضیې پایلې د ژر تر ژره له خلکو سره شریکې کړي، خو له څو میاشتو تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان لوی سرنوالۍ په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. خو له دې ټولو سره سره د ورزش د برخې یو شمېر افغان کارپوهان د افغانستان د ورزش تیر یو کلن مزل او لاسته راوړنې د قناعت وړ نه بولي، خو په اداري برخه کې د یو لړ اصلاحاتو خبره کوي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د سازمان مرستیال سمیع الله پام ازادي راډیو ته وویل چې په نړیواله کچه د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د تیر کال په پرتله کمرنګ وې.
له بده مرغه په نړیواله کچه باندې تیر کال د نورو په پرتله باندې ډېر ښه نه و، ځکه په دې کال کې افغان 19 کلن د تیر په څېر ونه ځلېدل. د فوټبال ملي لوبډلې ډېرې سیالۍ وبایللې، حتی یوه لوبه یې ونه ګټله په تیر کال کې. نو باید څه ډول چې